د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزه 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلي وړانګي راډیوي ډرامای یو برخه جوړوي. پایله خبرونه کیږي. تبنستان په شمولي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ شوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باراني موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټی ان او افغان بیسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د تړونونو له مخې به افغان بیسیم او ایم ټی ان مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لري پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیس پر یو غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوي ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تنیسی له یو هوایي ډګره الوته وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لوی چاودنې غږ اورېدلې او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این ټلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اورید. په سرپل کې لسګونه نجونې مسمومي سوي. افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات شوي.
زه د یونیسیف کوپ نه لرم چې زه دغه یو لسی واخلم چې دا مومن ته شی پرانیستم دغونې شی زه نه لرم ورورک.
په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات شوي خو باغ لرونکي وایي چې بازار نه لري.
بیخی زیاد دی اصلات زیاد دی بیخی مونی زیاد دی دکی دی غریبی نست راوڑی گٹ مٹ نست دا
دیو پخوانی اکاس بباب هم آوری چی للسیزو رهیسی دا غدن دا پرمخ بیولی دا دخ پروانی پدوی منی مایی کی دا هیل ورانگی راژیوی جراما بلا برخخ پریجی
کلی نرا سنگی لالا می خیدر توایی
ماشومی زدیم سنگی لالا تک خبر کوم
هنکش آقا رونی سر جنجال مکوا
دخ پروانه یو ساته دا
دردی شیبی دا آزادی رادیو خبری طولگه
بیا هم دیخ پروانی تا شراغلست ورزو درا پرونو برخیتا د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو شوونځیو لسګونه نجونی مسمومی سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. صفي الله ستنیکزی او نور تفصیل.
شپیت زده کوونکې د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په کبوداب او شل تنه نورې هم د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومي شوي. د دغو نجونو د مسمومیدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مسموم شوي زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هېواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل ښودل شوی دی.
د غنجونو ته د زړه بدوالي، نسناستي او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته یې د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي. طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې، ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیاب شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خفه کېږو، ډېر ځورېږو چې ولې زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کړي او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدر بار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پوهنتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دي پشا شوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. له محمد امیر سرپلی سره صفی الله ستنیکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
سنچاره کې د شوزو دوا شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. د سنچارک د کبوداب د کلي په مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او درې ښځینه ښوونکي، یو نارینه استاد، یو تنه ملازم او د زده کوونکي د کورنیو څخه یو تن مسموم شوی دی. په ورته حال د فیض‌آباد په مکتب کې شپږ ویشت تنه ښځینه زده کوونکي او د څلور ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوی دی.
ښاغلی سرپلی، د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوي دي؟
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مسموم شوی زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هېواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل ښودل شوی دی.
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي، دفتن مو څه کړي دي؟ اقدامات شوي که نه؟
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې پنځه لکه نور کسان هم ورزیات شوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په یوه تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان شول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لک نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه و 3 لک کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره کم 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 10 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لاینحله پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد و 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 20 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال له وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورځ تر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ور په غاړې ده. افغانستان یو له بېوزلو هېوادونو یادیږي او 2/3 برخه خلک یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اندېښنه ښوولې چې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او د مرستندوی کارونه له خنډ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه یاوري. په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات شوي. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د میوو پریمانی ده، خو له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشتوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کې چې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی ونی زیادی دکی دی، غریبی نست راوڑی گٹ مٹ نست دا.
نیسار احمد چه دی کندز خار اڑوان دی الچین پسیمه که پرشل جریب از مکه دی میوه لرون که ونو باغ لری دی لاروان چارواک غواری دی کرنیزو چارو پا برخه که کروانگرو تا آسانتیاوی او امکانات برابر کدی او پردی سر بیره دی کرنیزو محصولات لپار دی بازار مندن لاری چاری ولتوی چو دی بزگارانو شتا اقتصادی سنزی حواری شی.
امسال حاصلات میوه خیلی غلیمات بود، خوب بود، نظر به سالای گذشته.
سرشکال دی میوه شپری معنی دا خو بازارون دیر خراب دی او دی سرو خونو نشتوالی لوجه مج فل محصولات پا ارزان بای پلورو زک سری خونی نست دی چی میوه پکی وساتو وس محال و کلو شزر دالو خو سل افغانی دی چی زمشکلی خواری نپرکوی.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هیڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، دا الوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندوز سالهای گذشته در حدود
13 کلونو کې په کندوز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوي او همدارز د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې یو شمېر 0 انرژي سړې خونې جوړې شوي دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربیره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت یو شمېر بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړول او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپ وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کېږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کېږي چې په بدل کې هر کس ته 60 ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقیږي او بس خپرندوی ټولنې ته ګټه کېږي، ولس ته ګټه کېږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته خدمت کېږي.
شاعران د ټولنې یوه غریبه طبقه ده. اوسني وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولی شاعران چې خپلې ټولګې چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره مو روان د لري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی که د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسې او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابره شي، او بل به دوی وهڅیږي چې په خپله شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیل ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله مند دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتون کی ماشین ته دغه پیغام پریردم. په دې له چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټولو وي شاجه پر لاس باندې ټولو وي. هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاج پنو خلق تر پروشر وشکالی ان زپلی دي چې لږ مرسته وسره وکړي.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر سي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی، او د ورځې تقریبا تر زر موټره ډېر باندې تګ و راتګ دی، او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک موږ تیار جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته وایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی. سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډې وکندې لري.
بلې السلام علیکم. خدای مراوله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ که چیرې دا زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی سي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ سي، بل د بلې خواته ولاړ سي. پېچې برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور دا نور بر مخ دروازه تیر اسول نشار کال مزیر دغه سی وچ ویل چې اکثر ازوی کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم نه و. نور رزمج د مسلینو پر اروان چارواک پر دزمج ژغ ورسیږي چې دغه زمج د بن غم جراو خرسید. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. کلالی د افغانستان یو پخوانی لاسی صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دود و. 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالی د مسلک او د کلالی لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
دا د خټینو لوښو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوښو یو کار ځای دی. دلته خټین لوښي د لاسونو په وسیلې له لمدې خټې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري، د ده په خبر د خپلو د نیکونو سل کلن میراث یې لا هم د استالف په کلي کې ژوندی ساتلی. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله 10 سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو، چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې 15-20 ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ، کوږ وږ به و. پلار به مې راته ویل، وه هلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ، بیا به یې جوړ کړي. څو مې چې زده کړ، بیا مې 10 سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و، هغه به مې خوند اخیسته.
اول کار ما میکارست.
ده ده هم ویل چه ده کاری پا مسلکی توگه ده افغانستان پا فیدوسکو انسیتوت که زده کرده ده اووس یه طول کورانه پا هم ده مسلک بخد. نارینا ده لوخ لپاره شکلون جوره وی او پا لوخی که خکولی او ظریف دیزاینون بیا ده خزو پلاسونو کیگی.
خټه مده استالف نه کړو راوړل هغه به مقابل بیل کړه بیا به مو په خو وهل یو شپه مو پرې خودل سبب کوم شاګرد راغی هغه خټه به بیا خو مخله استاد کاری خلیفہ به هغه د څرخ په سر جوړول بیا بل مرته خودل کړه یو بل څه مر باندې د لایې په مو حل کړه بیا به مخل رنگ به په غټه کاسه کې اچول او بیا به له یوې خاص ټوکره تیرو او بیا به مو رنگ ورکو بیا د 12 ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجه حرارت کې په داش کې خوده او اخر کې به یو شی له هغه وتل او پلورون کې ته ارزه کېدل
د قاری اختر په خبره د دغه خچینو لوخو جوړول لخت تر لګه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه کاسه جګونه او ګلاسونه ترڅنګ نور ظریف لوکې هم جوړیږي هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي د دې خپل جالب خاطرې په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای دې زموږ پلارو به هیڅ سمټ باندې د رنگ فکر کړی و او لوخي ور باندې رنگ کړی و یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنگ کړی و بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدای هغه چې له نګدی به تری تیر شوي در سره روان و زیخ راغلی و بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ په یو ورځ یو افغان راغی دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه کږه وږه وه ه پلو دا پلو یې کړی وویل همدا زما پر میز ښه ښکاري ورته مې وویل بسړی دا د اخیستو نه ده بیا یې 2000 افغانۍ ده بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې ولاړ دا مې جالبه خاطره وه چې ایسته اچولې وه کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته
قاری اختر وایي د استالیف ډیری کسان خچین لوښې کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده دا کولال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي قاری اختر ای طالبان له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
او وسم یو پزړه پورې راپور درې بیا کلن میر زمان د کابل له مشهور اکاسانو څخه دی چې ډېرې بهرانيان او سیلانیان ور باندې عکسونه جوړوي نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپل فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینهوال لري
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی د اوس د کابل په کارتینا او سیمه کې ژوند کوي میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونې درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه هغه مې استاد و دوکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و جنګونه راغلل بیا موږ راغلو کاتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی دی زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي
پوری کمرې ته تورست راځي نور اخلو عکس اخلو نور کار نه اخلو ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي نه پیدا کېږي ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري
له همدې عمله مې مست اخیسته ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله له همدې ښوونځي ته تلل اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و خور مې واخیسته واده مې وکړ زامنو ته مې واده وکړ لورانې مې واده کړې که کمره د سرو زرو ارزښت لري زما ډېر خوښېږي له همدې مې ډوډۍ خوړله اول خدای را کوله دویم همدې کمرې
میرزمان چلور زمن او اتلور گان لري او سی چلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په خوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و خو اوس د هر یوه عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه یوه بله برخه اورېدلی سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیا نجونې مسمومې سوې دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا نجونې مسمومې سوې. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ شوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 229 کورنیو سره مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یوه وړه الوتکه چې د واشنگټن ډی سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د چین یو جنگی بیړی د تایوان په تنګی کې یو امریکایي بیړی ته په 130 متری کې په ناخوندی توګه ورنږدې شوی ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه پر ورځ د تایوان په تنګی کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګی د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
اړیکې او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي وپالل شي. د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو. د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې،
څه وایې مورې؟
هسې ما ویل چې په څه شي بوخته یې.
څه شی نه کوم، نانځه کې لوبه وم.
ته لږه دلته راشه.
ښه ده، ځم، لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې نانځه کې روغ ځای کېښودې.
ښه شه، بس راشه، له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې بعدې لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لوري ډیر وخت نه مینځلای وو اوس به چوي دی
خدا را به وړم
چې له تناب نه دراو اخیست ځای په کوټه کې کېده
سمه ده مور جانې
آفرین تمه څومره ښه لوري
تمه ډیره ښه مورې
خو څه وایه ولې خاندې
دا مه وایه چې زه د باندې وځم
د باندې څه کوې
له ملالۍ دې سره لوبې کوم
ښه سمه ده لاړه شه خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کې
نه جنګ به ولې کوم
زه به دا نورې جامې ومینځم بیا به یې په تناب وغوړوم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام گلالی کارا استای مشراخ لی پخای
د گلالی موری په عزت اوسې هغه زما پټکه خو پر تناب نخ کاری هسی نه چې کارغانو وړی وی او یای وزاری کړی وی
نه کارغان خو لیونی لیدی استا پټکه بل تناب نوړی هغه گلالی په کوټه کې کېخود
ها هغه ورځ دی ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې
ښه ډېر ښه وایي خوږه خبره صدقه ده اوس نو مهرباني وکړه پټکی مې راواخله
ولې چېرته روانې که څه
هو د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم ګوندې ثواب مې وشي ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري
ښه ډېر ښه هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم اوس لکه چې همالته ورځي
هو خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی
هو راوړی دی خو ګوره مولوي صاحب یو نصیحت به ورته وکړي
د څه شي نصیحت مریض ته تسلي ورکول ښه وي په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي
نه ولې به خفه کېږي هغه ورځ مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري
ښه ښه ګوره مدینی له طبیبې کمه نه یې دا دې ډېره ښه خبره وکړه ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي
شمسا زویا راغلی
او پلار به څنګه دی مورې
وی صدقه دې شم پلار دې رک روغ دی
نو چېرته دی چې زه ووینم
وی تر ژړا دې جار شم ته یو ځل دلته راشه بیا به دې پلار ووینې
څه دې ویل مورې
ته خو یو ځل کېنه چې مخ دې ووینځم نه ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي پلار به دې درته خفه شي
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې
ته صبر اوس یې درته مینځم
بس مورې سترګې او مخ مې پاک شول
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم ته ګل غوندې به ښکارې دا دی اوس ښه ښکارې
ښه مورې زه مې اوس پلار ته ورشم
او ورشه خو ګوره
مورې څه دې ویل
مور دې جار شه هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري
شمسه زویه راځه زویه چې ډېر درپسې خفه وم
پلاره درغلم پلاره زه هم درپسې خفه وم
خفګان دې جار شم ته راشه چې ښکل دې کړم
پلاره اوس څنګه یې
شمسه بچو اوس ښه یمه
ډاکټر دوا درکړه
او زویه
سی درته ویل چې څنګه بشي
ډاکټر ویل چې ښه بشي
چې څنګه وښشي
زویا ډېرې خبرې راته وکړې ویلي چې ښه بشي
د خیالي پلاره شمس څه درته وایي
راته وایي چې څنګه وښشي
شمس زویا ښه بشي ډاکټر ورته ویلي چې له غوړیو سره دې پام کوي کورنۍ غوړي خو دې بیخي نه خوري بس چک جوړ بشي
نو غوړي خو موږ هم خورو
خو په پلار دې ښه نه لګېږي د زړه رګونه یې بندوي
یاره کندې ګولې زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي
نه پوهېږم خو بس یوه ټکه ورباندې راغله
ګوره سړیه د ډاکټرانو خبرې بابیزه مه ګڼه. څه یې چې درته ویلي وی منه، له غوړیو نه کلک پرهیز وکړه.
لاره، مور مې ښه درته وایي.
شمسه زویا، ورته ګورو بچی.
څنګه به ورته ګورو؟
خو داسې به ګورو چې زه بې غوړیو وخت تېرولی شم او که نه.
شمسه زویا، ته دروازې ته ورشه، لکه چې د پلار پوښتنې ته دې څوک راغلل. زه به لاړه شم چې چای تیار کړم.
د ملالۍ مورې، اے تا ته وایم، غږ مې اورې؟
د سنگین پلاره، درغلم.
ته راشه چې په خبره سره پوه شو.
څه مو ویل؟
ته داسې وکړه چې دا میده شوي لرګي در سره یوسه، هلته د اشپزخانې تر څنګ کېده.
سمه ده، میده شوي لرګي خو به یوسم، خو هسې ما ویل چې دا لرګي خو.
ښه نو تا څه ویل چې دا لرګي څنګه دي؟
ما ته کم کاری، زه وایم یو څه به نورم میده کړو. که ته یې سړی کړې، زه به یې میده کړم.
نه، په تا یې نه ماتوم، هسې نه په تبر پښه ووهي، دا پاتې لرګي م زه ماتوم. لږه دمه به ورته جوړه کړم.
ښه، ته دې دمه وکړه، زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم.
سړی مه شې پلاره.
ښه ده شې ملالۍ لورې، ته څنګه یې؟
ښه یم پلاره.
شکر چې ښه یې. رښتیا څنګه راغلې؟ خو د باندې به د لوبې کولې که نه؟
لوبې مې وکړې، اوس تا ته راغلم.
ښه دې وکړه چې راغلې. راځه دلته زما تر څنګ کښېنه.
نه پلاره، کښېنم نه، دا ځینې مات لرګي به زه یوسم.
ملالۍ لورې، تا به ستړي کړي.
نه مې ستړي کوي.
ښه چې داسې ده، نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله، ډېر وانخلي.
ښه ده پلاره.
د سنګین پلاره، دا مات شوي لرګي خو به زر یوسو، که ستړی نو چای به درته راوړم.
چای اوس مه راوړه، چې کله زه دا نور لرګي میده کړم، بیا به په ګډه چای وڅښو، ډېر خوند به وکړي.
دا خو دې بیخي ګل خبره وکړه، په ګډه چای خو بې ګوډې خوند کوي.
اوهو، ستړی هم روښانه، سنګین زوی م هم راغی.
پلار السلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مشې؟
خیر اوسې پلار جانه. پلار، الا دې زموږ له سره مه کموه. یوه مشوره مې در سره کوله پلاره.
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه، مشوره خو ښه وي. هغه متل دی وایي، کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه، هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنګینه، لستړې مه شې.
ښه ده شې، ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شې.
آمین.
سنګینه زویه، دا ده ملالۍ هم شته، هغه د مور دې روانه ده، اوس به په ګډه سره مشوره وکړو. د سنګین مورې، ته هم راشه دلته کښېنه.
سره کښېنم. خیرات خو به یې، څنګه داسې سره کښېناستئ؟
خیریت دی. سنګین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي، که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم، د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالي او جاکټونه راوړم.
مولی صاحب، الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه.
الهي آمین. الله تعالی دې ستاسو دعاوې را ته قبولې کړي.
خو زحمت دې ایستلی دی چې زما پوښتنې ته راغلی.
استغفر الله، دا څه وایې؟ د څه شي زحمت؟ ته مریض یې او ستا را باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم. ته پوهېږې چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري؟
او مولی صاحب، اورېدلې مې دي.
ګوره حاجي شیرینا، که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي، تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو، که بیا د ماښام لخوا ورشي، د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله، چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پوښتنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي آمین. ښه حاجي صاحب، دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي، له پرهیز به یې هم درته ویلي وي.
او مولي صاحب، دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالي ګوله، ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې له غوړیو ځان وساتي.
ښه ښه پوه شوم. حاجي صاحب مبارک، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه؟
هو، ډاکترانو راته ویل چې غوړي بده خوري.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي.
نه خیالي ګله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډېر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره به مولوی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي.
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون، یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی، پلار مې په کې څه ونه ویل. الهي سر وښوراوه.
خو سر خورول دا معنی چې زما خبره یې ومنله که څنګه حاجي صاحب؟
هو مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي آمین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مېم ساعت در سره تیر دی.
خیالي خوایې مولوی صاحب، پاتې شه، غرمې ته به ښې مینې وریجې پخېږو او زیړ غوړي به هم ورسره وي.
مولوی صاحب، ودلې ده اوس هم زیړ غوړي په زړه وړېږي.
د ځان دپاره یې نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
موږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نه شو خوړې. که در سره معطل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معطل کېږم نه.
سنگی لالا، ڈی ساڑه دی.
مالا علی ساڑه با والی نوی، نگو ریشم های دی، دغرونو پر سرونو واو را خوبی نکنه.
شمال هم دی واو رو خوندی یخ لگیگی.
خود نو، دی واو رو دغرونو شمال هم یخ وی.
نو موتر بکل رازی؟
اوز با راشی، زاو تا چی راتلو دی موتر دی چالانه دو غاک می واو ریده.
چجه راشی، پا موتر کی بتاو دی کینو؟
هو، چله خیر بازار تلاړ شو، هي تاودې جامې، جرابې، خولۍ او تاودې جاکټونه به درته اخلم.
چې دا شیان راته واخلې ډیره به خوشاله شم.
نو ته خو مې ګرانه خورې، تا خو به خود خوشاله ساتم.
هغه بل ځل مې پلار کتابچې او رنګیم راته اخیستې وې.
دا ځل به زه ډیر شیان درته واخلم.
د لوبې شیان هم راته اخلې؟
هو، د لوبو شیان هم درته اخلم.
سنگی لالا، آقا دی موتر را آقای.
خاص همه
بریکشا پیروز استازا، حسینه چه سوالی پس پین میدان پریدی.
شا آقا، دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه، حسینه چه دی موتر دروازه خرابه کی.
وهم کم به نکه پیروز استازا، سوارلی به دستور که براب که موتر دور پورته شی.
زدر تصوام او تک مسر اندقا گوه، زدر تصوام چه سوارلی دی پا پام او احتیاط موتر دور پورته شی.
پیروز استازا، پا پام یا دستور که براب که دادواره یو مانا لری. حالی حالی ور پورته شی، بڑا وکی.
پام پام چه حرکتو نکی.
مالا علی ورو، ورو رو خیجا موتر حرکت نکه بی، کلینا راسه دی بیڑی خبری کوی.
سنگینا، حس نوائم لمنگ نا پلار کی بیا موتروانا سوارلی پورتا کوی.
خیر دی، ور خطایی خانه ده، هر چا تخپل نصیب رسیگی، بیڑا دی شیطان کرده.
کلینا را سنگی لالا می خیدر توایی.
ماشومی، زدیم سنگین لالا تخه خبره کوم.
هلکه شاقا، سوارلی سر جنجال مکوا، وا دوریده؟
او دیر کمی واوردل، حسی تو که سر کوم. زلا خیر استاد، تو خوندی خوندی؟ نه نه، توبه توبه خلوم غلط شوا. زلا خیر استازا، پا پام و پارام سرا.
سیل سیل کوتره دی خیالی گل دی، پاس پاوای گورا چپ مزل دی.
خیالی کوتره خودی دیر خیر رو گدی کردی.
او پلار جانا تور ته وګورا زموږ د کورو د باغ د پاسه ګرد تاویږي دا ته خوشاله دي
ما ته څنګه خوشاله دي
وای شکر چې د خیالي پلار له مریضۍ مخ پخه کېدو دی
خیالي زویا ښه به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای مهربانه دی ژر به ښه شې خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوې پلار جانا
ته ګوره خیالي زویا سلمان اشوکا او چنارګل دې خواته را روان نه دي
ته صبر چې زه وګورم ولا په خپل هم دوی دي لکه چې ستا پوښتنې ته راځي پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دواړه ستړي مشئ
ژوندی اوسي حاجي شینه وای خدای دې مرض درنه لرې کړي ماشاءالله
الهی امین
چنارګله ته عاشق دواړه نږدې دلته په دې بل کټ کې نه راسئ دې خواته
سمه ده
حاجي صاحب شیرینه اوس څنګه یې د خیره
چنارګله لاول نه خیم
یار حاجي صاحب وایم چې زموږ دعاګارې به هم در باندې لګېدلې وي او شپه ورځ موږ درته دعاګارې کولې او
کور دې ودان اشوکا ستاسو دعاوې به خود لګېږي
چنارګله ته عاشق مې د پلار سره مجلس کوې زه په منډه چای راوړم
نه نه خیالې ګله وایم کور دې لغلې ډاکشا چای مای به نه راوړې ما عاشق په ژرنده کې خوشی لونګین چای وڅک تورا ګوډه پرې د پاسه وا
خیالی چنارګل رښتیا وایي باور دې وشه دغه ده په دغه ساړه ژمي کې مې تندی لون خیش دی او خولې را باندې ماتې دي
د چای هېڅ زحمت نشته تیار به شیدلی
نه نه خیالی ګله د حاجي صاحب شیرین خبرې زموږ لپاره چای هم دي توره ګوړم او ورسره دغه نمونی نه یم
ښه نو څه چای نه چې کوې زه به همدغلته تاسو په څنګ کې کښېنم
آجی شیرینه چنارګل داسې د خوراک شای درته راوړی چې د زړه مریضا د سترګو په رپ کې جوړوي
څه وایې دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی
چنارګله دغه ورېښمین دسمان را خلاص که کنه چې تا حاجي صاحب شیرین ته څه راوړي دي د مرغۍ پری دي که د خاپیرو د باغ ګلونه
وایم کور دې لغلی ډک شه عاشقه یار عاشقه داسې څه دي چې د خاپیرو ګلونه به م ورته سلام اچوي او کور دې لغلی ډک شه
یار چنارګله دا خو دې زمونږ م ورته تلوسه کړه زه دا به څه شی
اخلاص دی د ژرندې غنم دی راته نینې کړي دي او بیا دې ماته راوړي دي
حاجي شیرینا دا نینې چې دي ډېرې خوندورې دي که دې باور نه راځي بیا له ډاکترانو پوښتنه وکړه که یې د مرض لپاره تک او پترای وبللې نو په لپو لپو یې نوشي جان کا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مدینی تروری ستڑی وشی
خادشی اللہ دې د بچو د غم وساته
امین لتا سرا مدینی تروری چې پوښتنه در نه وکم خپکیږی خو بنه
نه والی به خپکیږم داسې پوښتنه به تم رانه نه کوې چې د خپګان وي
وی نه خوله مې د کلب شي داسې پوښتنه به ولې کوم
ښه نو بیا دې پوښتنه وکړه
رښتیا پوښتنه مې دا کوله چې ته هر چېرته له موږ سره مخ کېږي ډېر ښکلی سلام اچوې دا به دې اتمان له مولوي صاحب نه زده کړي وي
هو پلوشي ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ که بد مې وویل
نه ډېر ښه دې وویل موږ به یې له تا یادوو
ای وای له ما نه خو جام هېر شوی دی منګی به څنګه ډکوم
خیر دی لاسونه خو دې شته په لپو یې ډکه
ته چې جام نه راکوې مجبوره یم چې په لپو یې ډکم
وای ترورې هسې ټوکه مې کوله واخله جام درنه جار شه
وای که بوره مشې پلوشې خدای دې اجرونه درکړي
رښتیا پلوشې بیړه خو به دې نه وي؟ نه، ته ورو ورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه دا دی، زر یې ډکوم.
مدینې ترورې، هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو، یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندي ګل هم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې والا ډېره ګل خبره وکړه. قندي ګل ترورې، ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه، دا دې در ورسېدم.
قندي ګل، دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې، له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوي چې خدای پاک روغ جوړ کړي.
وایي قندي ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین.
خدای مهربانه دی چې له اول ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي. قندي ګل خورې، ډېر به یې خدمت کوي، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې، خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په دې راټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی. داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشحاله کېږي.
د خیالي پلار هم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي. هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي.
خیات مات چی کمیس را جوڑے لمنے کا پرے پرے پرے
زمالالے موری دا سشے جوڑے ویچے دا سل زان سر سندری ورد وائے
وی دے ملالے پلارا زمو سندری تا بیاتام واگنی والے وو
خیر دے ما واوری دا خوبونو شم چی پسندر کی دا سوائل اوز دا وائے چی لدی ٹوٹی سشے جوڑے وی
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم رخت دی.
تیراکه نام خدای دې وي، دا خو ډېر ښه رخت دی. خدای دې په لاسونو برکت کړه، ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې رخت ما ته هم ډېر خوند راکړه. یو خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهېږي.
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډېر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخ ما ته ډېر قیمتي ښکاري، زه هم چې ډېرې پیسې به پرې ورکړې وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډېر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخا وي.
خبره دا ده صدیقې چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو، خپل کور مو ملانه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډېره به ښه وي.
او گزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنگین راغی.
ګوره د ملالۍ مورې، چې منت پې ونه کې چې ولې د قیمت اخیستی دی.
داسې نه ورته وایم چې ولې د قیمت اخیستی دی.
پلاره، تا او مور مې څنګه دې رختونو ته ګورئ؟
دې رختونو موږ ته ډېر خوند راکړه سنگینه زویه، یو بل ته مو صفتونه کول.
مورې، رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
اوزویا، نام خدای دی وی، ډیر ښکلی دی. د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې داسې ده نو معنا دا ده چې زه هم په رختونو پوهېږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې موکړه.
ښه نو اوس به یوه پوښتنه زه له تاسو دواړو وکم، خوښه مو ده؟
بیخي به خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستی وي؟
نو زویا، موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خو دا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بې علته هم دي، که څنګه؟
چې ارزانه یې اخیستي، ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټ او تاوان سنجوي او بیا یې کوي.
پلار جانا، نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویه. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه. ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنګینه زویه، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشحاله و ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر رغېدو دی. د خوشحاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلکې وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.